خلق چې کړی دا قیمت هم دی او ثروت هم د سیخنه دی. نو مونږ خپل یو بل لار چارم پیدا کړی دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه دی او کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي. زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډېر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي ولس دپاره د خدمت هغه شي.
وزیر صاحب، تاسو د 3G او د 4G موضوع یاده کړه، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی، دلته که 4G یو څوک استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوي دا تش نمونه دي؟
من هم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټي باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي، 1.5-2 میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي، هغه ظرفیت یې پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي. نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای، مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي. نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د 10,000 کسانو دپاره دی، هلته دوی مثال 40,000-50,000 کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیانې اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي، دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-14 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي، خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو زموږ نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونو گیټ وی په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي، او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دې لپاره وګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو، او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډېره زیاته جدید او زموږ ډېر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګ واخل کیږي، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي، خو لا هم نه دي سرته رسېدلي. یعنی یوه هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ستاسې په راتګ سره دې لپاره کوم پلان موجود دی که نه یو څه ناسه حل شوي؟
یو نوی طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا 2 ورځې لکه چې وخت پکې شته دی، تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی، کمپنیانو ته موږ وخت ورکړی دی. او د دې څنګ کې موږ دغه تېرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو، او ورسره مو وزارت داخلی ته، سرونوالۍ ته، د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي، چې هغه د دوی ډیلران نه وي، نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي نو هغه باید 100% غیر فعال کړل شي د بازار په سر باندې خرڅیږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه وسو. خصوصا د سلام اول از چراغلی مشبته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر تر وغورځو ان شاء الله. د خپل کې د افغان وسیم را سره واده کړی دغه هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغه داسې واده را سره کړی دی چې موږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو هغو سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چیرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کیږي. نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر زر ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرسی او پلوری خب درس که روان
دی 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 پار خاص تدابیر نیولی که گی چور ازکی با وگره چه اپریشن شروع شی پلا دی اترای داره هر وقت گرزی دی دوی تیمونه کوم ځای کې خرڅیږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلی ته سرانوالۍ ته امنیتي ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅیږي غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړلی شي آینده کې به دغه ونکړو. اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي انشاءالله نتیجه به مو ورکړي.
اصلا ستاسو معلومات څه دي وزیر صاحب چې ولې مخابراتي شبکې دا کوم خصوصي شبکې چې دي دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي دوی کومه اقتصادي ګټه پکې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ده ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکي تذکیرې نشته دي دوی هم نشي کولی چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کړي چې دغه تذکیرې دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکیرې باندې لس سیم کارتونه خرڅ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکي تذکیرې دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره دی هغه لږ اوږدمهاله دی هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپل مشتریانو ته زنګ ووایي هغو سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نومه دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې هو دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجسټر شوي صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب. په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې ځکه چې سایبر سیکیورټي نومه تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نومه د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې انټرنیټ دی دغه هم سایبر سیکیورټي ورته فعال وکړو هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی څومره جدي ستونزه ده او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسو یاده کړه مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی غیر قانوني دی او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډېر زیات د وزارت مخابراتو د اترال طریقې نیولې شوې دي غیر فعال شوې دي خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه بکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو د کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو او یو ډېر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راجع کېږي، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار د وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرار داد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډېر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوه روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یو لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مهمیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته موږ د پای ټکی کې خود
اته د دولتي درون باج اخیستلو دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنډوال راته وایي.